سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمي مخکې لاس بجی شوې زه صفی ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم وړاندې د پروگرام لوی برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې ده خو په لومړی او څو دقیقو کې به راپورونو خبرونه ولرو پیل په خبرونو کوو خبرونو سره ټکی په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو له ملګرو ملتو د یو لیک په ترڅ کې غوښتي چې په افغانستان کې د لوی خبره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ پاتې نشي. په بامیانو کې د طالبانو دوو ډلو جنګ کړی او ویل کېږي چې درې کسان پکې ټپیان شوي دي. د تیلو لوی تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د ډیر تولید لپاره د واشنګټن له فشار سربیره به لږ تولید ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او لدوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپه خوله پاتې نشي. یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنځمې ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یوناما ته سپارل شوی دی.
زن نیست، بشر هست. سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه، نباید بی تفاوت باشن. در اون نامه همه درد افغانستان را بیان کردیم، چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه شما بیان کردیم.
د ښځو دې ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د افغانستان پلازمینه او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځي ته نشي تللی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی په یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به په هیواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. فوزی کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولي ایوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپله اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې. فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره خبرې وکړې. کوفی د طالبانو له راتګ لږ وروسته له افغانستانه ووتله. پاتلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي دا واری پنځشنبه باندې وغونډه وکړه او پکې د فوزی کوفی لاسته راوړنې وستایلې. په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادښت هم وشو چې له افغانستانه د خلکو د رایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود. پاتلمن بنسټ د پخواني امریکایي پوزی په نوم جوړ شوی. پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وژل شوی و. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځین خطه کې درې کسان ټپیان شوي دي. سیمیزو رسنیو دا راپور ورکړی. د راپورونو په اساس په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوی مهدی او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطعې د قمندان مولوی مقبل کسانو په یو بل ډزې کړي. دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر کې شوې د دې نښې علت لا نه دی معلوم. د بامیان راډیو تایید کړی چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه تړل شوي وو. په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسمان څه نه دي ویلي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د ډیر تولید لپاره د واشنگتن له فشار سربیره به لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن په دې سازمان ځکه فشار راوړي چې زیات تیل تولید کړي څو بیې لوړې لاړې نه شي. د اوپیک دیارلسو غړو هیوادونو او لسو شریکانو پرون هغه پریکړه تایید کړه چې په جولای کې کړې وه له مخې د تیلو د تولید د تدریجي زیاتوالي په سر باندې سلا شوې. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپیک سازمان ویلي دي چې د ورځې تر څلور لکه بیرل تیل به تولیدوي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې دغه طرحه د تیلو د یو باثبات او متعادله بازار عمدارنګه د مصرفونکو لپاره د ډاډمنې او کارونکي تولید په خاطر باندې دا کار شوی دی. د نړۍ د اقتصاد وده د انرژي له بیو سره تړلې بلل کیږي خو دا وخت اقتصادي وزخانه بلل کیږي ځکه چې د تیلو لګښتونه او بیې په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. په تیره بیا په اروپایي هیوادو کې د اوپیک راتلونکي ناسته به د دسمبر په دویمه کېږي او لا معلومه نه ده چې اوسنیو لوړو بیو ته په کتو باندې دا ډله په خپلې پریکړې درېږي که مصارف او د تیلو تولید زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتونه د اوپیک پلاس سازمان غړی نه ده. د سودان پوزي مشرانو د ملګرو ملتو له عمومي منشي انټونی ګوتيري سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر ورکړ چې تیرونه نیول شوی. د سودان پوزي مشر جنرال عبدالفتاح برهان او د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتيري پرون خبرې کړي. په دې تړاو په یو اعلامیه کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعات او ځوانانو او سپورت وزیران خوشي شي. په سودان کې د پوزي کودتا له لارې ملکي رهبري بې واکه او ونیول شو او چارې د پوځیانو لخوا سمبالیږي چې په راس کې دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح برهان ده. د سودان د پوز مشران او د پخوانی ملکی چارواکي د پخوانی ملکی اداري چارواکي د پوزي واکمنۍ پر سر درامنځته شوی شخړې د پاترسولو لپاره په خبرو لګیا دي. د سودان پر پوزي مشرتابه نړیوال فشارونه مخ په زیاتېدو دي چې اوسنۍ کړکېچ حل کړي او په هیواد کې بیا ملکی رهبری ته اجازه ورکړي. او ټاکل شوی د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال په فدراسیون کې پیل شي، په سټیډیوم کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې دوام کوي. هغه د ګډونوالو ټیمونو نومونه واخیستل. د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین اسمایی، عقابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپی لوبډلې په دغه تورنمنت کې ګډون لري.
آماده میشم تحت رهبری و مدیریت خود فدراسیون فوتبال افغان.
په دې تورنمنت کې سیال لوبډلې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال لومړنی تورنمنت دی. ازادي راډیو ته غوښتاست اوس هم راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي چې افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انټونیو ویتورینو وایي را روان جمعې به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو پکار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 20 میلیونه اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل اند او نور جزئیات.
په افغانستان کې سږ ژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی ځکه د رپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی و په روانو حالاتو سخت اندېښمن دي. د آی او ایم د رئیس انټونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خبرې شوې. دوی زه په کابل کې یم. د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعه دا هیواد د بشري فاجعې خوا ته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنیو ځپلي وروستیو وچکالیو او کرونا وبا یې لا پسې کړاوونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان جمع بلا زیات خلک اخیستمنه او ستونزې به یې ورسیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې له کونه اړمنو کسانو ته د ژمي په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړۍ 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 د سږ کال دي چې پکې 80% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر ښاغلي ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپناه د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کړې کولو ته اړ شي. یو شمېر عامو خلکو هم ازادۍ راډیو ته د خپلو پیغامونو په استولو سره له بیکارۍ او سخت بېوزلۍ شکایت کړی. دا ننګرهار اوسیدونکي وفادار وای
زبدون رویا ما چې خلک ډیر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالی دا کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټولونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي. د افغانستان نه چې ووځي که هغه خو که پاکستان دی که ترکیه دا مجبور دي چې ووځي، ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک څه شي وکړي؟ خلک بیروزګاره دي، هیڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نومې نه دی ښودلی بیا اندېښنه ښودلی چې کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې و د افغانستان ته راځي دا خو چې وارې دغه بارډرونو چې خدای هر وطن را واوړي دغه په منځ باندې مې کیږي. نیمه طالبان وړي، بیا نیمه دغه خلکو ته راوړي، بیا راشي دلته په کلی کې دوه و درې او څلور نفره ونیسي هغه مساکن نه نیسي هغه هغه مستحق کسان نه وي بیا له شا منډې پسې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې دغه نه کوئ تاسې نه یاست مسکینان موږ د بېګا ولاکه په کور کې لرو
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خلکو سره د مرستو ګڼې پروژې په ټپه ودرېدې چې له امله یې نه یوازې لکونه افغانان بیکاره شول بلکې په هیواد کې د لوږې لمن لا پراخه کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنبا په غونډه کې په شتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو او شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړې خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې یو میلیارد ډالر مرسته کوي. امریکا که څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې لس میلیونه ډالر کنګل کړي خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوسام احمد شیبر تغوګ دوچې د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره جوړی کړی.
رئیس شانیت خبرونه لیکي د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي داعش په جنوبي اسیا کې پر هغو ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونه په باور له 2014 کال راوروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعال شوې ده دا ډله له چین سره دښمني کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرایشانی توراندې د افغان اویغورانو په وینالي کې چې د طالبانو نوې حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړو چې د لږ تر لږه یوې حملې مسؤلیت یوه اویغور واخیست. د لویدیز یوې بلې خبرونې ټلګراف رسپانې د داعش د غړو پر ځای د ملکیانو د پنښه کېدو پر یوې پیښې لیکنه کړې ده. د اګست په 9 په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې امریکایي بې پیلوټ الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت وویل داعش یې پنښه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیښه کې 2 ماشومان او 3 ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې ارزونه کړې ده. ټلګراف رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا برید سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژونکي چاودنې د کابل له هوایي ډګر سره د 14 امریکایانو په ګډون نږدې 200 تنه ووژل. رسپانه د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ سر مفتش ډګر جنرال سامي دي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي د تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیروتنې او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله له بده مرخه ملکیان وژل شوي دي. جنرال دی سټ زیاته کړه چې دا د خواشینۍ وړ صادقانه تیروتنه وه. ټلګراف د خبرې کړې مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیروتنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو 20 کلونو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي چې دا پیښې له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوي دي.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو بیا زیاتوالی د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړی. د راپورونو له مخې په روسیا او اوکراین کې د کورونا د مثبتو پیښو او له امله یې د مړینو شمېر لوړې کچې ته رسېدلی. له څو اونیو د کورونا یو بله چټک خپرېدونکې بڼه په ځینو هیوادونو کې کشف شوې چې ورسره د کورونا د مثبتو پیښو ورځنی شمېر زیات شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي او تر هغه وروسته بیا د ازادي راډیو مجله خبره شي.
د اروپا د لوی وچی لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه. دی وایي د اروپا د ساحې په 350 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو اوسنی سرعت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د کووید 19 پېښې وار بیا د ریکارډ تر کچې رسیږي. چټک خپرېدونکي دلتا بڼه په ټول اروپا او منځنۍ اسیا سویرې خوړولې. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خپرېدو له پلوه هغه ځای ته رسېدلې چې یو کال مخکې وو. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر دا خبرداری داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې دا څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبتې پېښې ثبت شوې، ورسره د مړینو کچه هم په بېسارې توګه لوړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 1200 کسانو مړینې ثبت کړه. درې پرله پسې ورځې همدې حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همداراز روسي چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټوله اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینېدو له امله د کرونا د بیا اوج ته رسېدو له خطر سره مخ بلل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څانګې مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبتې پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي، لرې به نه وي چې د ده په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خاربندۍ وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د بامیانو د بودا مجسمو له حاله خبر شي چې ویل کېږي وسلوالو بیا ډزې پرې کړې.
متاسفانه در سره حملات طالبا و
له بده مرغه د طالبانو د بریدونو او هغو بې نظمۍ له امله چې د بودا مجسمو د پاتېشونو شاوخوا شته ډېر تاوانونه پېښ شوي او ډېر ځایونه وران شوي دي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کندهار هنرمندان چیرته دی او څه کوي؟ په دې اړه راپور لرو.
ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د ځوان شاعر موسی حکیمی شعرونه او خبرې در اورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان عکاس او خبریال مسعود حسینی د بیان ازادۍ د ویلیام روډل هریست جایزه وګټله. دا جایزه یو ایوارډ او څه اندازه پیسې دي چې هر کال د دې پوهنتون د رسنیو او اړیکو څانګې لخوا هغو خبریالانو ته ورکول کیږي چې زړور کار یې کړی وي. مسعود حسینی ازادي رادیو ته وویل دا جایزه یې په وروستیو کې د افغانستان د جګړې په اړه د خبر جوړونې او عکاسۍ له امله ګټلې ده. د افغانستان دا نامتو عکاس او خبریال وای د دې جایزې ګټل ورته ویاړ دی او په افغانستان کې به د خبریالانو پر روحیه مثبته اغیزه وکړي. ښاغلی حسینی خپل جایزه هغو خبریالانو ته ډالۍ کوي چې په افغانستان کې قربانۍ ورکړي او یا هم اوس مهال هلته خبریالي کوي. زینو افغان میرمنو په کابل کې د کتاب د مطالعې کمپاین پیل کړ. دغه میرمنو چې لڅو ورځو یې د نجونو د تعلیم او ښځو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغو اعتراضونو په لړ کې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې نجونې او ځوانانو لپاره د مطالعې کمپاین پیل کړ. د کمپاین کوونکو له ډلې زرفشان شریفي ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین په دې خاطر پیل کړی چې ځوانانو په ځانګړې توګه هغو نجونو ته د کتابونو د لوست زمینه برابره کړي چې ښوونځي او پوهنتونونه یې تړلي دي. اغلی شریفی زیاتوي هدف یې دا دی چې ځوانانو ته هیله ورکړي او دا ورته وښيي چې قلم له ټوپک نه غوره دی او د قلم او تعلیم لاره د خرات لونکي پلور حرکت کولای شي. د طالبانو لوبیا واکمنی دو تر دو میاشتو ډیر موده کیږي، خو لا هم د ډلې دنجونو او میرمنو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړلې دي. د دې ډلې ویاندویانو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په طرحو کار کوي چې دنجونو او میرمنو د زده کړو او کار ستونزه حل کړي، خو معلومه نه ده چې کله به دوی انجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي.
د ورستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې خی یو ډله وسلوال په بامیانو کې د بودا د مجسمو په لوري ډزې کوي. ویډیو اخیستونکي وایي دا کسان چې ډزې کوي طالبان دي. د بامیانو د سلسله او شمامي مجسمې طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې ونړولې چې دا کار نړیوالو یو فرهنګي وحشت وباله. بلخوا طالبان وایي د تاریخي او فرهنګي سیمو ساتنه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې تاوان ورورسوي. خو اوس چې بیا دوی واکمن دي د بامیانو د بودا په مجسمو چا ډزې کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د بامیان د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې
بوتای بامیان میبینین کې طالبان سره بوتا بازم فایر دره فایر میکنن
په ټولنیزو رسنیو د خبرې سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لاس کسان د بیلابیلو اړخونو د بودا په مجسمو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبي ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې وسی د خندګانو غږونه هم اوریدل سي. ویډیو اخیستونکی شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. د ویډیو اخیستونکي کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه سوې ده. طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو د سال او شمامی مجسمی ونړولې چې په نړیواله سطح دا کار یو فرهنګي وحشت وبلل سي. له شلو کلونو وروسته چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شوي داسې ویډیوګانې خبرېږي چې خی د دې ډلې وسلوالو د بودا مجسمو ته د ټوپک شپېلې نیولې او ډزې پرې کوي. په بامیانو کې لیکوال او مدني فعال عبدل دانشیار وایي د طالبانو په ډزو کې د ورانسویو مجسمو پاتې شوني او شاوخوا تاریخی سیمو ته ډیر زیانونه اوښتي دي.
متاسفانه در سر حملات طالبا و بنظمی
لبته مرغه د طالبانو د بریدونو او هغه بنظمی له عمل چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاو خواشته ډیر توانونه پیښ شوی او ډیر زمينه وران شوی دي. د یوې خوا طالبان د بودا په مجسمو ډزې کوي او لاسي بمونه ورغورځوي، ترڅنګ بارانونه هم کیږي چې د تاریخي ابدو ترڅنګ اوبه ډنډي او هیڅ پام نه ورته کیږي. متاسفانه د بامیانو د تاریخي آثارو وضعیت ښه نه دی او ډیر زیات متاثر شوی دی.
بی نهایت اونا تحت تاثیر قرار گرفته.
افغان فرهنگیان وایی که هم افغانستان دیر لرغونی تاریخی آثار او آبدات لدی خو دیرای لولوڑ و طبیعی او امنیتی گواخون و سرمختی. افغان فرهنگ پال نجیب منلی لازادی راژیو سر خبرو که وویل چه دبامیان و بودا ده هیواد او نره پکچا ارزخت من تاریخی آبداده چه باید پسامتو که وساطل سی.
ده علاوات دینه چه زمانگه ده تاریخ نمایده که سی زمانگ پا معاصر اقتصاد که دیر قد نقش داری زکن چه کلا چه که خدای و وقت افغانستان که سوله راغلله نو ده هغه توریستی جاذبه دی چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لیدو ته راشي او دا به د افغانستان لپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو او فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبری پریکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبدات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبدات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدا د سي په هو به هیڅوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کیندن او یو خاو بل خاطر ولل د ټول په اړه کې مطلق حکم غره د سره په خپل حال پاتې او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به دا غوي مخنیوي کوي او د قانون ذاتي بسم
که هم له خغلی وسیق د ازادي رادیو پښتنه مشخصه ده هم دی خبري سوي ویډیو پاړه و خو نو موري په دې اړه څه نه ویل چې دا کار د چا له خوا تر سره سوی او یا هم په دې اړه چیرنې پیل سوي کنه. دا پیښه داسې مهال مطرح کیږي چې طالبان یو ځل بیا په ټول افغانستان واکمن دي. طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې په بامیانو کې د بودا مجسمې د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړلې، خو په تیرو 60 کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال د دغه تاریخي ځای او مجسمو د ساتنې او بیا رغونې کار پیل سو او داسې ویل کېدل چې یوه به یې بیرته ورغول سي، خو د مجسمې له رغېدو مخکې حکومت ړنګ سه. د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان دې تاریخي سیمې ته هر ورځ په لسګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کېدل.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر سندرغاړي له کندهار وتلي او ځینې چې لا هم په دې ولایت کې پاتې دي وایي تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم، چې له امله یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو د فعالیت په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته سوی او دا زمزمه هم موږ ته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. دی 55 کلن فرید نوید دی چې له لسیزو راهیسې سندرې وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمېر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نوید چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دي د هنر په برخه کې رامنځته سوی پرمختګ لمنځنه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ لاړ سو پروګرامونو ته که ولاړ نه سو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په باډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ سي د باډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راسي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګڼو نورو سندرغاړو دفترونه هم تړل سوي او د ځینو پاتې سندرغاړو له ډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وایي د فعالیتونو له درېدو سره سم سندرغاړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ سوي. کنداری له طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ دلته ډېر شیان په غاړه کې لوېدلي دي چې په دغه ټاکو کې هنرمندانو ته پراته دي. په لکولکو کې مت لري ګرد سرمایه او پیسې هم په هغه بندې دي. هنرمندان داسې هلته رسېدلي دي، را شپږ میاشتې د هنرمند نو څه فایده ده؟ خو دغه دی ماښام وګټه سهار وڅټه، هغه چې وسته 15 میاشتې بیکاره کې نور شی عاید دی نه لري، باغ جایداد ځکه نه لري، دغه تبله او باجای هم ځکه عاید او جایداد دي. نو هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود لیمې خوړلی دي، کې موټر سایکل درلود لیمې خوړلی دي، کې موټر درلود لیمې خوړلی دي، حتی راځه در کورو در شان ویل را ایستلی دي خرڅي هنرمندان. نو اوس موږ دغه غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بند سي یا وکی یا مکوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لاندې کلی پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې. تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ذبیح الله مجاهد ویلي و چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي.
شار دکندهار وای فجاده کی اتړو نوای شش مجلسو نوای نهی پنجوای تګ انګور شبا کو نوای اخوات سیو نوای
موسا حکیمی د زابل هغه راټو کې د لای ګل دی چې د شعر وږمې د کتاب تر پاڼو رسیدلی او د یو غزل څو تصویره په نوم شعری ټولګه هم لري. مرکه مو ورسره کړې چې د ښاغلي حکیمی په یو شعر پیلېږي.
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زه لکه باچا دلته زه لکه فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ښه مثال یم څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نه ښکارم ډیرو ته بیا یم ګوهر ډیر مې په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې ښه په پاک وجدان دلته ښه په پاک ضمیر دلته.
حکیمی صاحب د یو غزل څو تصویره کتاب که دا راته ووایه چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله. نو شاعري د زیات وخت شاعري ده دغه وخت شاعري ده چې یا به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم، یعنې زما د متعلمې او محصلۍ د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله. نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره یو ځای کړې وای. نو دا د دې لامل کېدله چې زیات شاعري مې ورکېدله. بالاخره د ملګرو تشویق کولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم. نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوی کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره. او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یو ځای کړي دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلوریزم دي پکې.
یعنې تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړي هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې. او بیا خاصتا چې زما سلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړي او ځکه د کورس خلیلي والی وو نو هغه شاعري بس راخستې ده او په دې کتاب کې مې ځای پر ځای کړي دي.
یعنې یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي دی چې وروسته نوره شاعري کوي شاعري حقیقي افغاني شاعري ته په خستر نه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ درته ښکار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زه هم دا جرأت مې کړی دی نو ما هغه شاعري هم راخیستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې یوازې تقریز لیکل نه ولو ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره که چیرې د چاپ وله زه به چاپ کړم او که د چاپ نه وله نو زه به ځینې صرفي نظر وکړم او تر تېر به سم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه یوازې دا چې زه ډېر تشویق کړم او دا شاعري راسره تایید کړله بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې. او داسې نه لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې هم دا انتقاد پر کوي شاعران هغه خلک چې مفلس دي. نو شاعران اکثره وخت مفلسي په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو مفهوم راڅرګند شوي یا د چا خبره په نس ماړه شوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حده. دا ځینې نوي شاعران یادوم نو د ما ته وویل که چېرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږي او وار کې وخت باید او ویلې کې مخ ته ولاړ شې.
یعنی انتخاب مو نه دی کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلې ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه انتخاب مې نه دی کړی خو ستونزه دا وه چې زما ډېره زیات شاعري ورکه شوې ده ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپټر به مې مطالعه کړو چې الهام به اوس ما به د چپټر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکې یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل نور به هغه هغلته پسې ورک سو هغه سمسټر به خلاص چپټر به خواته سو یا مثلا داسې کې مختلفو کتابچو کې به مې لیکله چې هغه به سره منظم نه وه یعنی په یوه کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا نن سبا ټکنالوژي مخکې ده ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا ثبتوي ما دغسې کار نه و کړی. نو زیات شاعري مې ورکه سوې وه که چېرې دا مې نه وای چاپ کړي نو دا هم کېدای سوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړه شي او بالاخره ورکه شي. نو ځکه ما دغه شاعري سره را یو ځای کړل او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل که درنه واورو.
توري توري شپې ته رڼا څه مانا توري توري شپې ته رڼا څه مانا ووایه هغې ته رڼا څه مانا هغه چې لمینې نه انکار کوي وی بنو دغه ته رڼا سمانا. خیر کتیاره د تا ور وکتل، خیر کتیاره د تا ور وکتل، نور نو آینه ته رڼا سمانا. ستا را څخه سوال لیا د واته، ستا را څخه سوال لیا د واته، تا ویل دی وی ته رڼا سمانا. هر څه په ماشام کې دیدن کوم، هر څه په ماشام کې دیدن کوم، و موسا نو دی ته رڼا سمانا.
خپل شاعری چې کله ولی یا خپل دی پاړه فکر کړی، موضوعات ډیر څه دی؟
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی، یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې. او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعری چې مې کړی دی، هغه مې د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی. نو ډیری داسې مینهناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکښې کې، څه ناڅه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډېره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده، یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډېر زیات پیغام به پکښې د مینې وي.
خپله شاعری چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی، او هغه بدلون په کوم برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت چې کار کوي دغه هم همداسې حسابل کېدلی سي. زما لومړنۍ شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه هم کمه وله، دغسې مې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوی غزل مې نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي، نسبت یوې ورځې ته باید بلې ورځې ته د ښه شعر ولیکي. یا زما په شاعري کې هم دغه سرکونه لیدل کېدلی سي. زه چې هر نوی شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې ښه یې ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي، نو شاعري باید د نوښت خواته ولاړه سي، نه دا چې تر لومړۍ شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي، یعنی وروسته شاعري چې دی کړي یا نوې شاعري چې کړي هغه باید هغه مخکني شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډېر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهېږي خو ډېر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر په اړه تیوري ولري. زما په نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي، دغه یو څه پکښې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بېلوو نه. ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هېڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري، تر څنګ یې ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي. ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنې باید رانیسي.
ستاسې خپله شاعري یعنې له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې هغه دا ده چې ښه روانه شاعري ما کړې ده، او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو ښېګڼه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکښې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم، که څه هم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدا دې چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعري ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخي به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلی غواړم، زما یاری ده یو غزل او څو تصویره نور به زه مرتلکم او لګایم نقاشی ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی ده یو غزل او څو تصویره پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ډیر زه تمنه
کور مو ودان ستاسو هم ژوند دی اوس
ماسوم عزیزی او کاملا عزیزی هغه دوی خویندې دي چې ماشومانو ته کیسې لیکي د ماسوم عزیزی یو کتاب د بل منګي ګډړې پونم او د کاملا عزیزی یو کتاب د تور سپوږمۍ پونم چاپ شوې دي د خبرونې په دې برخه کې دا دواړه خویندې ماشومانو ته د کیسو لیکلو تجربه را سره شریکوي اغلی ماسومی عزیزی لمړی له تاسو پوښتم ستاسو کتاب چاپ دی مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکه مطالعه کړې وه یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وی کنه
او ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډیر اسانه ساده وي او خوندور وي چې ماشوم ور باندې پوسی او د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده کیسې لیکل ماشومان سی چې خوښوي لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سی دغه کرکټرې له کومو ستونزو تیریږي څه لاسته راوړنه لري څه یې خوښیږي څه کمزورتیاوې لري دغو ته مو پام کړی وو او دغه سی خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري بس دغو شیان ته مو پام کوو
آغلی کاملی عزیزی د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه ادبه سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپي ته ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي
نو دا کتابونه چې چاپېږي ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي هغه یې ووایي خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راشي هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي په دې کې ما یوه کیسه ده په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي که لویان مرسته ورسره ونه کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي او ما تر خپله وسه کوشش کړی ده
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي ستاسو د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي هغه شیان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی ځکه دلته خیالي کیسې نه دي واقعي کیسې دي او کومې چې لیکل شوي دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې
ماسومې ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه
دماغ او اسم کیسه ول کله نور دا نو رات من مزید کوم سند لپاره لکم خو سزو فکر کوم او زه پیغام دا واقع کیسه دي او خیالي دون نه دي ستدي هغه کټګوري کې راځي چې ماشمان واقع کیسه خو خوي ل شپاو تر تا کلنی پوري
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او کنا لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم
ما خو ته څه رقم کیسه راغلی دی او څه رقم ما زیداس یو دم لیکلې دي نور زه دې ته نه وم متوجه زه دې چا لپاره لیکم خو اوس ما نور کیسې لیکلې دي هغه تر دوه دې کته سین ماشومان وته دي هغه تر اوسه نه چاپ شوی او په غوږ کې ما فکر نه وکړی زه چا لپاره لیکم اوس زه ما لیکل وروسته ورته پام شو بیا راته معلومه کړه دا د کوم سین لپاره دي
کاملی ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي
زه خوایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم خیالي کړم واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم
کاملی په کیسې کې پیغام ډیر مهم دی کنه دا چې د ماشوم لپاره خوندور وي
زه خوایم چې دواړه پکې وي خوند ولري او هم یو پیغام ولري که خوند ونه لري که پیغام ولري بیا کوچنی تاثیر نه کوي او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټور نه وي ما خو یو پیغام ولري لاغه مې ډیر خوند اخیستل او بل ځینې وخت به دا کوچنیانو ته خپل خوند ورکړي لا هغه بیا ښه وي
ماسومی وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپل د ته په زړه پورې وي ستا خپل کیسې خوښیږي یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي کنه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسولیت مو ادا کړی وي
ما کیسې لیکلې ما ته خپل یم یو خوند راکاو او دغه ما ته څه مهم واغه دا اوسې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې هغه به ټول وخت جنګو پاړوي پیسې څوک به کامیاب سو څوک زورور و هغه به داسې و او دلته بیا ما داسې کوشش کوه اوس داسې خبرې ونه کړم د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې ما ویل چې داسې څه ولیکم چې دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رانسي او بیخي جنګ رامنځته نه شي ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې ما چې په کوچني نه او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي
کاملی ماسومی د کرکټرونو خبره یاد کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دې وغږیږي ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات مرغان یا د طبیعت نور موجودات
زه خو پخپله وایم چې ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله چې یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و دې راته ویل وایي یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو بیا هغه پاپړه اخیستې و لاتي کور ته راغلی نو هغه داسې نه ویل چې دغه دا له انسان ده له خو زه وایم چې کوچنیانو ته انسانان کوچني خوند ورکوي دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې او بیا چې نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي خیالي کرکټرونه خوند ورکوي سپوږمۍ وغږېږي ستوری وغږېږي ونه ورته وغږېږي اوبه روانې وي دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي
ماسومې په دې مسله کې ته څه وایې
ما ته خو داسې ښکاري چې دغه مهم دواړه دي خو څه رقم کیسه ښه راتلی سوی که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي دغه خو مهمه دا ده چې شی فکر راتلی سوی او دا خو ما درته وویل چې دا د ما خپله شخصي تجربه د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه انسانان نه وو او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي مثلا دوی وایي چې موږ ته د پشو کیسه وکړي موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي دغه شان بیا ډیر د چا په یادم پاته کیږي او خوندم ترې اخلي
ډیره مننه په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسو په څیر نور نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي هغو نجونو ته ستاسو مشوره څه ده په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي
زه غون جون توای مر څوک استعداد لري خو باید لخپل استعداد څوک خبر سي موږ ډیر څه وي خو موږ نه یې ترې خبر نو په دې خبرې ده پکار دی او هغه ځان ته کړه کول پکار دی خپل ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرې ده پکار دی ډېر کله موږ یو څه وي خو موږ نه یو خبر یا موږ دا هڅه نه وي کړې ځان په خبر کړو په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوی وي او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو د هغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم
او کاملې ستا خبر ورته څه ده
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي بله داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي څوک اول نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي کومې کلمې پکې راوړي کومې خبرې ورته وکړي څنګه پیغام ولري او سیم پکې مشخص سي دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي زه خوایم
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسن ګل تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پانه هم اوړي تر بیا خو وخت ولري
خپل تقاضو په معنا نه رسېږو مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نه شو مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو مونږ د خپل لغت په خولي زمانه کې نه یو مونږ د خپل مینې سر ته مدام په کیسه سو مونږ د خپل آواز په هر زور او مرای د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو مونږ په خپل کلام د خپل ځواني مرسی تل لیکلی مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړی دی ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسل لاس وهلې د خپل وجود خپل هستینه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پورې اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبې او پیژنو راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو راځي چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصلې بیا ژوندې کړو راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو راځي چې خپل اوخ کې اوچې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا راځي چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره راځي چې خپل معنی وپیژنو ځان پې پوی کو بل پې پوی کو راځي چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو راځي چې زور رواج ته اور واچو نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوړ کو نوی تازه فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خای
کات دروڑی خبر ان پخ پلا راز نئی کات دروڑی خبر ان پخ پلا راز جنگ تو تلی بیاڑن کلی تکلا راز جنگ تو تلی بیاڑن کلی تکلا راز نئی کات دروڑی خبر ان پخ پلا راز جل راز ہو تمر گمزائے بے زایا او بے اجل راز جن تو تلی بگاڑن کلی تکلا راز جن تو تلی بگاڑن کلی تکلا راز نئی کاس درمی خبر ان پخ پلا راز
کلی